د سهار لس بجې شو. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل ملند خبري برخه هم لرو. خو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ایتالیا نوې سفیر وايي بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو باید د دې کاري لومړیتوبونو څخه وي. صبرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سویل شاهین سره وکتل، دغه څرګندونې د سفیر په توګه لټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړې دي. سویل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له میرمن اوګلینی سره د بشري مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. ایټالیایي ډیپلوماټ اوګلینی چې باندې اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د ایټالیا سفیر وټاکل شو. ایټالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمېنې دوحې څخه مخته وړي. د طالبانو د حکومت ټول ګټو وزارت چارواکي هیله مند دي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ګډو ګټو هیوادونو د ریل ګاډي ترانسپورت په شورا کې رسمن د څارونکو غړي په توګه ومنل شي. د وزارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د وسپنیزې کرښې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحب زاده د ګډو ګټو هیوادونو د ریلي ترانسپورت د شورا په یو اتیاومه غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې جوړ شوی و ګډون کړی و. د دې وزارت خبر پاڼې له مخې د دې دوه ورځنۍ غونډې په بهیر کې چې تاشکند د تیرې سیشن بیا چهارشنبه پورې زکور به او د افغانستان د ریل پټلۍ په چارو کې د نړیوالې همکاري د راجلبولو او د ریل پټلۍ او ټکنالوژۍ د بنسټیزې پراختیا په اړه خبرې وشوې. او ښاغلي صاحبزاده په څنډه کې د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د ریل پټلۍ له مسؤلینو سره په جلا جلا کتنو کې د ریل پټلۍ د ګډو پروژو د عملي کېدو او له دې لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د حجم د زیاتوالي په اړه خبرې کړې دي. د ګډو ګټو هیوادونو چې نه غړي لري او درې غړي تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان له افغانستان سره پولې لري. د ریلي ترانسپورت شورا په 1992 کال کې تاسیس شوی او مخې د غړو هیوادونو ترمنځ د ریلي ترانسپورت په برخه کې د همکارۍ او همغږۍ رامنځته کول دي. د جرمني د سولې کلیدي خیریه بنسټ په مرسته افغاني سرې میاشتې نه اتیا سوځېدلي او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول. د دغو ماشومانو عمرونه له یوه تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمني ته ورسېدل. د سولې کلی د جرمني یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1918 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندویه مؤسسې په تیرو 15 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمني کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت د هغې د سې جزئیات خپاره کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني. عدلي وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې، یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی دی چې دته د ایران سپاه پاسداران انقلاب دنده سپارلې و چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی. په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ترامپ د وژلو لارې چارې ولټوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحدو ایالتونو په تیرو دوه کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیسټمونو مرسته کړې ده. دغو چارواکو ویلي چې پینټاګون وبخښي قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي، ځکه هلته د F-14 جنګي الوتکو او د هوایي مدافع سیسټمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکی لوړو مهارتونو ته اړتیا ده. د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمنه کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي تر څو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې د جګړې په دوام کې ترې کار واخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د ټسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکی ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حاضر و. د اوکراین د وجګپوړي چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط پرون جمعه د نومبر په اتمه له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې تایید کړه چې ایلان ماسک په دې خبرو کې حاضر و. میلیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دی به د خپلو سټارلینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکی له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ترامپ وویل د اوکراین ملاتړ به کوي خو نور جزئیات یې ورنکړل. ماسک چې د ترامپ د ولسمشرۍ کمپاین د ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام محضر کې راڅرګند شوی، له اوکراین سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د 53 اوره لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. لومړۍ یوه د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله. که چیرې افغان لوبغاړي وتوانېږي چې نن هم د بنگلاديش لوبډله ماته کړي نو د دې لړۍ اتله به شي، او که بنگلاديش دا مسابقه وګټله نو په درېیمه یوه کې به چې د دوشنبه په ورځ د شارجه په همدې لوبغالي کې کیږي ګټونکی معلوم شي. د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونو ته ور ورسیږي، اساسي بشري حقوقو او د ازادي میلمه ته یو راپور راخلو. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هیوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي. بلورته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د سرمفتش دفتر سیګار په یوه نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشری برخه کې افغانان سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه ور لمخه شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شیبر په رپورت کې.
روټرز اوشنس په یوه راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېز وکړي. دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په یوه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې له رسنیو سره شریک کړ ویلي دي چې 6 کاله هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې دا پیسې به د کال تر اخیره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستانه د 2020 کال اگست راورسته چې امریکایي پوځیان له دغه هیواده وتلي دي، د امریکا د ټولو مرستو اندازه 1.06 میلیارد ډالر یاده کړې ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زما له نظره چون د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ټرمپ په وخت کې شوی وو، او زه ګومان کوم چې ټرمپ به هلیزری وکړي چې دا مفادات دیگه موافقت نامه تطبیق هم پر طالبان باندی هغا تطبیق که و غیدی جمن که چه دا کار باید ترسره که، او شاید خپل مرستی مشروط و که بدی باندی چه دا توافقاتو که چه هغا شایان تروس پوی عمل شوی ندی هغا عملی که بیا منگا دا مرست نیوازی درکو بلکه نور هم زیاده او
د متحده ایالاتونو هغه مرستې چې ورله مخې ژمنې شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي، خو ملګری ملتونه له دې عمله اندېښنه لري چې ټرمپ د ولسمشرۍ په تېره دوره کې د ملګرو ملتونو د سازمان منتقد و او خبرداری ورکړی و چې ممکن د روغتیا له نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا او د ملګرو ملتونو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا UNFPA یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی، او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندې شي په افغانستان باندې به هم بې اغېزې نه وي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د ولسمشر بایدن ادارې تر اوسه نږدې 1 میلیارد ډالره د ملګرو ملتونو د مرکزي ادارې د بودیجې پوروړې ده، او څه باندې 8.8 میلیارد ډالر د 16 ساتونکو د بودیجې پیسې نه دی ورکړي. د سیګار د نوي خبر شوی راپور لمخې د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارده په بشري او پراختیايي برخو لګیدل دي. 3.5 میلیارده د افغانستان بچی صندوق ته استول شوی او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې 9 میلیارده ډالر کېږي له افغانستانه د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګیدل دي.
په راپور کې مو د اقتصادي چارو د کارپوه از رخش حافظي څرګندونې هم واورېدل. ښاغلي حافظي څخه مو دا پوښتنه هم وکړه چې آیا د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سیاستونه به د افغانستان په وړاندې له هغو مخکنیو بدل وي؟
دا د امریکې ستراتیژي د افغانستان په هکله څه ګمان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګ او راتګ کې ډېر بدلون ومومي. شاید یوی شیوه د تطبیق دغه لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. له افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکا لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دغه څه نه پېژني چې په نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. په دې خاطر زه ګمان نه کوم ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کوي. مخکې همدا کار کړی وو او ویلو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدلون پر ضد په مبارزه کې ډېر زیات دي او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري موږ ته او ګټور نه دي. ولې یو بل شی هم شته چې دا څلور کاله پرله پسې دی موقع لرل چې خپل هغه پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم و که نه و نیمګړتیاوي درلودل که نه درلودل. زه ګمان کوم چې دا ترامپ هغه پخواني ترامپ نه دی چې څلور کاله دمخه و.
د اقتصادي چارو پوه از رخش حافظي و په همدې سره د خبري برخه هم پای ته رسیږي. خو ازادي راډیو سره اوسې دوه ځانګړي پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ازادي میلمه واورئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته وښی.
اساسي او بشري حقوق قدرمنه دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلان پر ځای هغه سره د درناوي او خبر خورد د ارزښت پاکه خبرې کوو. لمک سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایله وو چې د ماشومان او حق اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
الله تاسو ساتي. تاسو نه مننه کوم چې ماته مو د وخت ورکړل چې زما نظر تاسو لري. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که خزینه وي، نو هغه باید خنوم کې خودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومان موږ احترام غواړو، خو دغه سوار باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، دغه حقوق موږ ورته پوره کړی او که نه. چې دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤلین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی لپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیث د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو. داسې تعامل ورسره ونه کوو چې دا ماشومان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف کې فرمایي چې من لم یوقت کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. څوک چې د لویانو احترام احترام نه کوي او کوچنیان باندې شفقت نه کوي زمونږ نه دی. زما دغه نظر دی چې رسول صلی الله علیه وسلم حتما د هدف چې څوک د لویانو نه تجربه اخلي کشران ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي هغو ته نمونه ورکوي هغه لویوي نه او هغوی باندې توجه نه کوي نو دا زمونږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده، او که زما ګاونډ کې دی، که زما کلي کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټولو ماشومانو ته باید مونږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شیانو باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیانه باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کار هم کوي دی نه ستایل کېږي. مثلا په نورو هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې په هغه کې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زمونږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره، دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه ابتکار کومه اندازه چې ده د ډیره کمیږي، او حتی یو وخت کې خطرناک وخت چې منځ زی. زموږ تخصص کې بل یو خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه ابتکار او د خلاقیت لور چې دی سل په سلو کې د فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لګ لوی شي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لور چې دی د کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لور چې دی څرنې وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم ځوان چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه الکته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه مو نارینه حوصله نه لرو، نو زر په قاری ګوزر غوسه کیږو، نو خدای نخواسته چې بد تعامل او بد چلند ونشي د ماشوم په مقابل کې. نو دغه ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت دغه کوم لوری چې دی که منفي چلند ورسره وشي نو د بیا کمیږي. ماشوم چې کله وکلان شي، که چېرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې، په کورنۍ فضا کې، نو دغه په ډېره خطرناک اندازه باندې 10% د منځ ځي. که بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ ځي، 10% پاتې کیږي. مخکې د دې نه چې د ماشوم عمر اتکلان شي 90% خلاقیت ابتکار د منځ ځي، البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا که چېرته فزیکي تعامل ورسره وشي، الله دې نکړي ماشوم ووهل شي، دغه ابتکار او د خلاقیت لوری چې په خطرناکه توګه باندې منځ ځي 2% پاتې کیږي، 90% وروسته د ټول د منځ ځي. نو هغه ماشومانو سره چې بد چلند کیږي، بد رفتار ورسره کیږي، او وهل کیږي، ټکول کیږي، او هغوی ته بدې خبرې کیږي، نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د منځ ځي. ماته ځینې مشهور کې بعضي کورنۍ وایي چې زما دغه ماشوم چې دی ګول دی، په څه نه پوهېږي، په خبر نه پوهېږي، خو تا ګول کړی، تا وهلی، تا ټکولی، ای مورې، ای پلاره، تا ټکولی. کله چې زموږ ماشوم راشي، د مېلمانه چې راشي دروازې سره کېنو، د ماشوم که دا جرأت نه لري چې لاړ شي د مېلمه سره بره کېني، او حتی ځینې ماشومان هم دغه جرأت نه لري، لړزیږي چې مېلمه ته لاس ورکړي، سرمش ورسره وکوي. بس کار یې دغه دی چې دروازې سره ناست وي او د مېلمنو هغه کوي، خدمت وکوي، د ډوډۍ په وخت کې چلمچي او کوزه راوړي، لاسونه ورته ومینځي، اوبه ورته ورواچوي، لاسپاک ورته ورکړي، او هغه هم داسې یو قسم لړزیږي. مېلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس ځواب ورته نشي ورکولی. علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار دغه لور ډېر کم پاتې کیږي. ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی. اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري، صرف د 2% فعال دی. نو دغه ډېره خطرناکه موضوع ده، او ډېره مهمه موضوع ده، او ډېره اړینه موضوع ده. کاشکې زما د اواز که استادان اوروي، مربیین اوروي، مور او پلار اوروي، د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره، د ګل سره څنګه په نرمۍ تعامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي، اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي، ځکه خلک بېکاره دي، غوته د کار زمینه د مسایله ده. دغه مسلې هم یو ډول د ماشومانو په ژوند هم ډیر بد اثر کړی ده. لیوی خوانه خواغه تسی دی دوی تا ضرور دی دی تغذیه پا برخه که دی خوراک پوخاک پا برخه که آغا نورتا رسیگی لبل لوری بد چلند و سرکیگی مشران وای چی مون پا بد وزیاد که اونو مون نسکا ولی چی لدوی سرخه چلند و که ده غلط تا سوائل لره
دقیقا افغانستان که اقتصادی ستون زیدی کچنیان دی پاره خو دی ما پا نظر بانده که دست امکان ولی ری که دی ستون زیدی دوی لری پاتشی خو اصلا امکان نلری زکه چاگوی هم دی اعزادی او ځنې مورپلاف متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته حضور وکړي خپل ماشومان سره بعضې مشکلات شریکوي ادارې غلط کار دی پلا ورته وایي زه فقیر یم زه پیسې نه لرم او خواستن چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري ماته دغه واخله ماته دغه واخله دا ورته زما سره د پیسې نشته نو دلته به کوچنیان مقایسه کوي مقارنه کوي خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره د خپل ملګري د پلار سره هغه ته ول د شایخص دی ماته نه شي خسته د ما پلار ولې غریب دی زه ولې د زوی یم زه ولې بل چې اکثره دلته حرف کیگی نو نمای خدا کوشش وشی چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبی انداز کې د ماشومان ورنلری پات شي او که چیرته بیا دا کان ونلری نو بیا په داسې قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړ شي چې خیر دی دا کوم کار نه چې د الله دی طرف نه دی مونږ د الله بندگان یو او دا کوم کار نه چې دا ان شاء الله موقت دی او دغه ستونزې دې دا ان شاء الله ختمیږي ته به لویږي یو وخت کې به داسې راځي چې ته به مونږه مسؤل کیږي ته به مونږ ته بیا ان شاء الله چې د رزق او د روزي سبب به جوړیږي ماته یادېږي زما مور کونډه وزه وړو ماشوم وم دمو کلی کې وخزه واغه به د مامور بجړ لغه ورته وی چې جړه ما تور به د غټ سی او د بوټو کړه په ها به خيږي او دا خبر از ډیر ماشوم وم د خبر به هغه گاونډي به زما کند مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول او په دې باندې به نه آرام ولا نو کله کله زمور سره ټوکی اومه د قدم خپل په زما باندې ورته وایم ورته هم چې د تور د وس غټ شو نو هدف دغه دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لیک پوی دی هغه تسلیت ورته ورکړي او البته همکاري د خو یو حق ته همکاري ورسره وشي نو د کوچنیان سره داسې قسم تعامل وشي چې الحال د کوچونی سره په جبهه کې مونږ غنښو ور سره واقع نشو او وایته داس قنات ورته ورک شي خیر دی شپه چې کله راځي حتمن رون سهار راځي ان شاء الله رون سهار به راشي د مشکلات ستونزې به ختم شي دا به منځ ولر شي ته به لوی شي او الله مهربانه دی پلار به کار پیدا کړي یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایي ځکه چې کله ماشوم ته دروغ ویل شي دا یو شرعي حذر هم دی رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابي وي چاته ماشوم ته ورته راشي الله سره ورته موټه نیول او زړه درکم د رسول صلی الله سلام ورته چې ستا په لاس کې شیشته ورته جو زما په لاس کې خرما ده وکړه چیرته ستا په لاس کې څه نه وای او ماشوم ته دوی چې راشه زه درکم نو ته دروغجن نه حسابې دی نو ماشومان ته دروغ هم ونه وایو ځکه چې موږ ورته الګو یو او هغې ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي هم د هغوی دپاره داسې قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي تر څو د دوی په ذهنونو د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري
بله مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه سي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي هغه ته درناوی نه لري هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي دوی څه ډول په دې وپوهول سي چې دا کار د تاسې مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسې خرابوي
ډېر اړین دی زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغوی یو پلان ولري برنامه چې تقدیمېږي په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لرئ دا ډېر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې ډېر زیات اړین زه بولم همداسې پروګرامونه جوړ شي همداسې سیمینارونه ورکړ شي حتی زما خو داسې یو نظر دی که چېرته داسې امکان ولري مخکې دېنه چې کومه نجلۍ او هلک واده سره وکوي نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي دا ترینینګ واخلي یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي نور شی نشته راتلونکي دی دوی نه ګوري متاسفانه داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي او حتی د اولاد تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي د هغې نه وروسته بیا دوی واده وکوي حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته اختنیکا ورته ورنه کړي تر څو دوی دغه پروګرام نوي اخیستی داسې د جهاتونو سره هماهنګي وشي ډېر زیات اړینی بولم چې خپله هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان هم د پوهاوی باید ولري نن سبا الحمدلله چې معلومات شته انټرنیټ کې هر شی شته او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي او دا خبر باندې مطلب دا خبر شته د باندې صرف لک فوکس په کار دی او توجه ورته په کار ده موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوي د خپل علمی او د فرهنګي لوري ته نو صرف ټول کارونه داسې یو قسم روان کړی چې بس توکلی بس روان یو او دغه قرباني همدغه بیا ماشومان دي د عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو باندې ټول په دې مسولیت لرو حق دې موږ تاسو باندې کار وکړو
بله اما په هوای خو تاسو په اړینتوب باندې خبرې وکړئ چې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس اما په هوای ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ که همداسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمې نه شي، که زیاتې نه شي، الاقل دغه موجوده رسنۍ د خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجرانو، بعضې مؤسساتو، بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د اون زما جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مقتدیانو ته جمع ورنکړي او هغوی درسي او پروګرام ولري، او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کومه وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. او راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کېږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نوی، نو روډي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي او په تلویزیونونه کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاش کې دې ته خاص توجه وکړي. ما خو تاسو نظر چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې باندې حقیقتا په رسنیو باندې، نو دا پروګرامونه وي که دې لوري ته توجه ونه شي، نو موږ تاسو وروسته پاتې کېږي متاسفانه، نړیوال رانه مخ کېږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نه شي کولای. خدا چې متاسفانه چې موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویلې شته چې هغه جهل او ناپوهي ده، او فقر او بیچارګي د خېټې فقر ده، یو د دماغ فقر ده. نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې دی ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، یعنې په دې مسائلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې په ښه نیت باندې، البته په ښه نیت باندې، ځکه چې موږ تاسو دغه ښه نیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم، الله موږ تاسو ته رزق راکوي، نصرت کامیابي راکوي په ښه نیت باندې. چې موږ تاسو بغیر دې نه چې سیاسي اهداف لرو، بغیر دې نه چې نور څه مسائل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه، دا زما کار دی. زه ډاکټر یم، طبیب یم، د هر چا علاج زده کوم، او هغه سره زه فکر کوم جوړ یم که نه جوړ یم، ورسره خو د ما وجیبه ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم، او دغه په ډېر جرأت باندې ورته ورسوم، او ورته وایم چې که چیرته توجه ونه شي د انسان په جوړونه کې، نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو. انسان چې بې علمه وي، جاهل وي، او بې فرهنګ هم داسې پاتې کېږي، دغه نه یو وخت کې بدماش جوړېږي، دغه نه یو خطرناک انسان جوړېږي. هغه خپل ځان ته په خطر کې دی، او خپلې کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی، او خپله ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي، خطرناک یو بم جوړېږي. دا د موږ تاسو شریک مسؤلیت چې موږ تاسو اولاد باندې توجه وکړو، دغه روزنه کې او کشران په ډېره مینه باندې، مشران د ټول شی واخلي، او مشران په ډېره مینه باندې تکرار وایم، هغه خپل اولاد وي او که پردي وي، نو دا کوشش وکوي چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او هغه لوی کړي، چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې، هغه ورته ورسوي چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو. کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي، دغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي، نو ټوله کښتۍ ډوبېږي. نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو. زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایل نه استفاده وشي، د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو، ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات. د که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي، دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی او دا کار باید وشي. د کوچنیانو لپاره د مثال په توګه باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري، بعضې کارتوني پروګرامونه، بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو لپاره، د ماشوم د مور او پلار لپاره، او د هغوی د کورنۍ د مشرانو لپاره، د هغوی د عامه پوهاوي لپاره څومره توجه شوي، دغه توجه ضعیفه بولم، دغه توجه باید زیاته شي.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله تاسو وساتي، مهرباني.
درن دوستانو، دا د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت په اړه خبرې وشولې. لمونږ سره میلمه و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه فرض یې چې است علامه مال او ملګری.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
آزادی میلمه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي میلمه د دې اونۍ په خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه. په دې اونۍ کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلې ناجیه نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جانې خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اورېدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنه اورېدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکېلې وړاندې کوم. ناجیه نجات یم، د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي نه فارغ یم. البته ماستري مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګ تقریبا لس کالو نه ډېر کېږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
ښه ناجیه جانې، دا راته ووایئ چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د وردګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږېدلی یم. همدلته لویه شوې یم او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځی کې سر ته رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالۍ شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل، البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنی ام میدانه تر سره کوله او ام ما مستری کوله.
د مستری تر کچه تاسو لوړ زده کړې کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډیره سخت ده یو انجلۍ تر مستری پورې ورسیږي، نو تاسو له خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغان ټولنه کې د تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړي. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جوړې لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وي چې په ټولنه کې حاکمې وي، خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړ زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنې بریالۍ شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دنده هم ترسره کوله. یعنې زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نظر تلم، ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای دغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم د هغو سره، یعنی د میلمه په توګه تللې وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پروډوسرۍ او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغه ما ته ویل چې ته مثلا فارغ شې غواړې څه وکې. ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. در ته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خ علاقه لري موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې. یعنی بدون د سی وی نه سی وی د ما نه وانخیستل شوه، خو چون همالته ولاړم د ما نه انټرویو واخیسته. په انټرویو کې بریالی شوم، یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې. خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اول از د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا ادما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته له هغو ماشومانو برخه ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بي بي سي نه نشرېږي، او بیا د یوې مڼه او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشرېږي، همداسې د اسرارو پر دې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه. همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی. لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته، ترانې، چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایئ چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پوهنځی لوستلې وه، بل ماشومان سره مو خاصه مینه وه. او زه چې کله د پوهنتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکلټې کې وم، چې زه د بی بی سی د تعلیمي خبرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغه ته اپلای وکړو، او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سی تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومانو او لویانو د برخې ایډیټره پښتو او دري برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې لاس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې یوه بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو، خپله به ماشومه شوم، کله کله به همکارانو ما ته خندل وای ناجیه بیا سکریپ لیکي، ځکه چې خلک هغه هغه ورسره کوي، یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو. ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي، او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو، اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم هم، زه وړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ دوشنبه، هره دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې، یعنی باور کوي کومه مینا چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته خودله، نو خبرونه ته خودله. نو زه دو ته واڅولم چې زه نورم دې ته کار وکم په دې برخه کې، زه نورم دې ته ښه خبرونه جوړې کمه. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړي دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته ومه، هم پوهنتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه. نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم، خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخبل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په اندازې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالبه وغورځي.
ما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو تا ته کیدلی شي چې زر پیغام ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکې، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي؟ تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی؟ چا ته لیکنه کوي؟ ژبه یې څنګه وي؟ موضوع یې کوم موضوعات وي؟ یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی، غټ دی، موږ هغو ته کیدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو، هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې ویده چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بدنامه یادوي، دا په دوباره کې چې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی په خپله ماته موضوعات راکول. بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سختي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی ده، او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاري تا خپله ماشومانو سره مستقیما کار کړی ده، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې او لیکنې او موضوعات تا د دوی د مینځ نه راټولول او انتخابول، په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره؟ زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي. که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسی او تا ته جالب وي. کوریدونکو سره یو غواړی شریکه کې نو مهرباني وکړه. خاطر خو زه
ته زیات دی ډېر جالب خاطرې م لرم په تېره زه ساحې ته تلم ماشومانو سره به کله ما خبرې کولې نو ما دې نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، د ما تخلص بل څه و، یعنی فامیلي تخلص مې و، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ماته وایي استاد زه تا خپرونې ډېرې اورمه او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي؟ نو ما ورته وویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیا اورینی ده، یوه ناجیا نجات ده. یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجیه اورینی یو څوک ده، ناجیه نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخیستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ماته ډېره جالبه، چا ګل را ته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړي. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راشکولې وه، غوره یې راشکولې وه، حتی د مڼه خو پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته راشکولې وه او ګلان یې راته راشکولي ول، راوړل ما ته په لاس کښې راکړل چې هغه دي دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلود او صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په 8 بجو د سهار استوډیو ته ولاړم، تر 12 بجو ما بهله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوه او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه یې ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځمه ورځمه، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه، د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیل لیدمه. یعنی ماشومان راغلل، غېږې راکړې راته ژړلې، خیر دی تلې موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته هم د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه، زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړی کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخیست، خاص خوند. نن مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیست، هم د لیکنې نه مې خوند اخیست، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیست.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي؟ نور باید څه وشي ماشومانو ته؟ د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې که په میاش کې یو ناول یا یو کتاب د لویان د پاره خپریږي، یو مجله د لویان د پاره خپریږي، نو یو د ماشوم د پاره خوشی، ځکه چې ماشومان مطالعه ته واستول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنی ولرو، زه اول ورځ هم زه د یو دوست سره زه وغږېدم، یو لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانه، لکه شعر، لکه مثلا لنډ قصې ماشومان دپاره، که دا ټول را ټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغونه استفاده وکړه، د همغو شعر نه، ترانې نه، او د فیل پساری وي، یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکړه. ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظري یوه وړوکې مجموعه چاپ کړې وه، ننګ آرش ننګیال، او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو د ما په نظر دا اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله، او همداسې د تفریحي برخه، هره برخه په نظر کې ونیسو. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان، شاعران، یعنی خپله پوره هڅه وکړي، او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانې دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
ناجی جان، څنګه چې تا مخکې وویلې، ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړي دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړي دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي، یو اثر وساتي؟
اما تصمیم هم دغه دی، دا تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې په یو دفتر کې کار کوي، نو هغه څه چې لیکي هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې قصې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي، بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنې کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې، همدغه کیسې، همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت، موږ خو تاسو ته هم بهتره معلومه وي، ګروپي کار و په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلانی یا راټولونکی فلانی که نه نوم ولیکل شي، او دغه ټول کوم شیان چې دي، مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال، 2013 کال، یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي، که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي، مجموعې په ډول چاپ شي، دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له هغو نه نویم لیکلی شو، کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو، نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې، یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه ایمایله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم، تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسني شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو 100% وګوري و نه وګوري، یعنی دا خپله په کور کې ناسته، یو څوک کلونه کلونه مثلا دفتر کې کار کوي، دفتر ته تللی، نو هغه په کور کې کینی، د کورنا کارو کې خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیز لري کو غوړو کو نه غوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې مې هم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم. نو مشکلات شته خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې مې هم چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي د کور ماحول د کور ماحول وي. نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات پخیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفترو کې کار کوي خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ څنګ کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې را سره وغږېدې. کور ودان
ایلکه مننه تاسو نه.
ملنگ لے دروازے راضی کوم پختنه بارند نظر زوم دنه نه بارند نظر زوم دنه نه بارند